السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 14 نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د هیواد د ځینو سیاسي او جهادي ډلو استازي نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره ګوري او متحدو ایالاتو د اروپایي هیوادونو د هغه اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو یې د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدای شئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: یویشت کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم شول. د 1999 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي او پنټاګون وایي چې داعش ډله ښایي د شپږو او 12 میاشتو ترمنځ موده کې بیا په سوریه کې ځینې سیمې لاندې کړي. بشپړ خبرونه: د اتو طالبانو په ګډون یویشت کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې اته تنه طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل شول او هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال د کنټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شول. پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری ټولې بشپړې شوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي و چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1999 لمریز کال د چنګاښ پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 1300 کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا ده چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې د نورو غړو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا، اتریش، هسپانیا، دنمارک، سویډن، هالند، لیتوانیا، لاتویا او چک جمهوریت ګوایدو د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته اته ورځنی ضرب الاجل د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش لخوا پرون خپور شو، خبرداری ورکوي چې داعش ډله په پرله پسې ډول هره میاشت لسګونه بهرني غړي د سوریې او عراق لپاره خپلو لیکو ته جذبوي او د بهرنیو مرستو جریان روان ساتلی. راپور زیاتوي چې د داعش وسلوال تر سوریې په عراق کې په چټکۍ سره خپل فعالیتونه او ظرفیتونه بیا سنبالوي. اورسته خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په سوریه کې د امریکا د کورد متحدانو لخوا نیول شوي بهرنیان ستانه کړي او تحقیقات ترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو په ښکاره ژمنه کړې چې دغه کسان یې په خوندي او انساني ډول ساتلي دي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له 900 زیات بهرنیان چې سوریه ته د داعش ډلې تر څنګ د جګړې لپاره تللي وو او د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو څه باندې 4000 غړي نیولي دي، تر اوسه لږ شمېر هیوادونو د خپلو اتباعو د بیرته ستنولو لپاره چمتووالی ښودلی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې خبرې کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې به افغان سیاستوال او طالبان ګډون ولري.
زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تصفید لرله او با نفوذه خلکو هغوی پخپله باندې دې غوښتنې وکړلې او هغوی نورا.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د پاکستان په ډیری پښتون میشتو سیمو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراضونو غوښتنه شوې. په کندهار کې د لونی غایبانه جنازه وشوه. پنړېوالو مسایلو کې ورسته لدی چې څو اروپایي هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پر رسمیت وپیژند، واشنگټن نور هیوادونه هم ورته اقدام ته هڅولی دي. لازادی رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري او د هم د خبرونې لومړی موضوع تمه ده چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دا غونډه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ ده چې د سولې پر لارو چارو به خبرې کوي، خو پریکړې به نه پکې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي. سرګی لاوروف دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه اقدام بللی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیس پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکي دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسیدلې دي. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تصفید لرله او با نفوذه خلکو هغوی پخپله باندې دې غوښتنې وکړلې او هغوی نوراغل. دقیق اجنده قدر افغانان وروسته صرف افغانان په اشتراک کې هېڅ خارجي هېواد پکې نشته او هېڅ خارجي پکې حضور نه لري. موږ غواړو چې د دغه لارې سره یو ځای کړو. موږ غواړو چې دیالوګ دې لپاره ده چې د رسول ته د رسېدو لپاره مختلف نظریات سره یو کړو.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره وړ مورس خبره سوه، راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لومړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه دا ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې د مسکو پر ناست انتقاد کړی او وایي چې دا صحت چې د افغان حکومت پکښې نه وي د سولې بهیر سره مرسته نسی کولای او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې رول درلودل رد کړي، د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمينه برابره سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې له دې غونډې لوی تمین نسي کېدای. نظیر احمد سي تېر ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه اشخاص روان دي، دا صرف اشخاص دي، دا نه دي ولس نمایندګي کولی سي او نه دي حکومت. نو په شخصي توګه باندې دا لکه یو بزنس غونډې دعوتنامه جوړه شوې ده او هلته هم د روسیې حکومت رد کړې ده، کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري. نو دا تللي دي یو حکومت تمام نه تر لرو او نه دوی څه کولی شي.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د سولې د ترنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نسته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یو غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه د دوی د لخوا د صلاحیت پانو د وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو د انتخاباتو کمیسیون دا اسناد نه دي چمتو کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د وصل په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه خپلې څېړنې پیل کړي، سو دا معلوم کړي چې د 13 نوماندانو له ډلې کوم یوې د کوم بل هیواد تابعیت لري او کنه. دغه وزارت وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د 13 واړو نوماندانو په اړه له هیواد بهر د افغانستان ټولو سیاسي څانګو ته مکتوبونه لیکلي، خو تر دې مهاله زیاترو اروپایي او امریکایي هیوادونو دوی ته د اړتیا وړ معلومات نه دی وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي او امریکایي هیوادونو له دوی څخه د نوماندانو لخوا د صلاحیتنامې د وړاندې کولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د نوماندانو صلاحیت پاڼې دوی ته ولیږي، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله په دې اړه د دوی مکتوبونو ته ځواب نه دی ویلی. دی وایي زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه دا وه چې په دې اړه موږ ته ژر ځواب راکړي، خو له بده مرغه تر اوسه دوی هیڅ ځواب نه دی راکړی او تر دې مهاله یې موږ ته د نوماندانو او د دوی د مرستیالانو صلاحیت پاڼې او د پاسپورټونو رنګه کاپیانې نه دي لیږلي. د قانون له مخې هغه کسان چې ځانونه ولسمشریزو انتخاباتو ته نوماندوي باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه معلومات له بهرنیو چارو وزارت څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو د دوهم تابعیت په اړه د دوو مکتوبونو په استولو سره له بهرنیو چارو وزارت معلومات غوښتي، خو د وزارت لا تر اوسه دوی ته په دې حق له بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا دا اداره دوی وایي چې تر دې مهاله دغه وزارت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دوه مکتوبونه استولي، خو تر دې مهاله کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي، 13 تنو ورته ځانونه نوماند کړي دي. د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سلواغې په 14 نیټه د نوماندانو لومړنی نوملړ اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون د مرستیالې ویاندې شیما علم سروش په خبره د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه د څېړنو د نه بشپړېدو له امله ښایي دغه نوملړ په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. اغلی سروش وایي په دې برخه کې د همکاري لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د نومندانو لاستازو سره په کابل کې وناسته هم تر سره کړي. دا وایي د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت لري چې موږ ته ځواب ورکوونکي وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو همکاري له مخې نن په کابل کې د نومندانو لاستازو سره یو علني جلسه وکړه او پر وړاندې پرتې ستونزې له دوی سره شریکې کړې، خو دا چې نومندان څه کوي په دې اړه موږ لا کوم معلومات نه لرو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لازمو تیاریو له لرلو پرته د نومندانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. د نوموړي په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د ولسمشریزو انتخاباتو پورې اړوند پروګرامونه په بیړه مخته یونسي، ځکه د ده په خبره د پروګرامونو په پلي کولو کې بیړه چارې له ستونزو سره مخ کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته کتلي او لیکلي دي طالب استازی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سیالان د سې شنبې په ورځ د افغانستان راتلونکي په اړه په مسکو کې د خبرو پلان لري. مقاله لیکي دا اقدام د افغان حکومت واک ته نور هم زیان رسوي. مقاله د چارواکو له قوله لیکلي چې افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه، ځکه له طالبانو سره د مستقیمو خبرو فرصت نه برابراوه. مقاله یادونه کوي چې طالبان او روسیه دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. همداراز مقاله لیکي چې ولسمشر غنی غواړي د سولې پروسه افغان حکومت پر مخ یوسي، خو طالبان ځکه له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې ګواکې تر انتخاباتو مخکې دا ولسمشر غنی ته یو ډول امتیاز ورکول دي. د کنورسیشن خبرونه هم د افغانستان د سولې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي کله چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د جنوري 28 نیټه وکتل، ټاکل شوی و خبرې یوازې یو څو ورځې دوام وکړي او ډیری افغانانو تمه درلوده چې حتی اوربند به وسي. مقاله یادونه کوي چې تر دوغو خبرو وروسته طالبانو داسې څرګندول پیل کړل چې ګواکې دوی په خبرو کې پر امریکا برلاسي سوي دي. د مقالې په وینا طالب مشران پوهېدل چې هیڅ موافقه نه ده ترلاسه کړې، خو نورو طالبانو چې ناخبره وو داسې فکر کاوه چې جګړه به نوره پای ته ورسیږي. مقاله لیکي طالبانو د خپلې بریا خبرې پیل کړې چې له دوی سره په مذاکراتو سره امریکا منلې چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده، او دا چې افغان حکومت پر بهرنیانو متکی دی طالبان په اسانۍ سره افغان حکومت رنګولای سي. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې سختریځي همدا فکر لري چې نور مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لري، ځکه امریکایان هسې هم له افغانستانه وځي. خو د کنورسیشن خبرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د طالب مشرانو دریځ به دا وي چې تر یوې مودې پورې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او بیا به د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړي. مقاله وایي له هغه راهیسې چې خلیلزاد د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د سولې د خبرو نوښت په لاس کې واخیست، تر اوسه دومره تغییر راغلی چې ډیری طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي او حتی مشرانو یې داسې څرګنده کړې چې دا کار یوازې د جوړجاړي په نتیجه کې کېدای سي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د مدني حقوقو سازمان نن په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو په اعتراض کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼی د شنبې په ماښام د بلوچستان په لورلۍ سیمه کې د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی دی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستان په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼی د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د مدني حقوقو سازمان په همدې مناسبت په ټول پاکستان کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼی د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلۍ سیمه کې پر یوې اعتراضي غونډه د پولیس تر چاپې وروسته د شکنجې په نتیجه کې وشل شوی دی. د دې غورځنګ د مشرتابه غړي او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د دوی د غورځنګ ملګري او پلویان باید د ارمان لوڼی د وشل کېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. محسن داوړ ویل د بلوچستان پولیسو تر اوسه پورې حتی د ارمان لوڼی د وشل کېدو راپور هم نه دی ثبت کړی. د بلوچستان په ډیری پښتني میشتو سیمو کې کار بندیز دی. اکثریت دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او امنیتي ځواکونه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو او په اروپا کې میشتو افغانانو او پښتنو د ارمن لونی د وشل کېدو په اعتراض کې هم غونډې او لاریونونه تنظیم کړي دي. د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو، جمعیت علماء اسلام، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، د وکیلانو اتحادیه او سوداګریزو ټولنو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له لورې د اعلان شوي اعتصاب او کاربندیز ملاتړ کړی دی. بلخوا د کوټې د مدني روغتون ویاند په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د ارمان لوڼی د جسد د عدلي طب د راپور بشپړېدل به وخت ونیسي. د یکشنبې پر ورځ د ارمان لوڼی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین، د دې غورزنګ مخکښ غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ.
په همدې حال کې په کندهار کې پرون د ارمان لوڼی د جنازې غیابي لمونځ وشو. د جنازې په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. د مراسمو ګډونوالو دا د پښتنو د ځنځيري وژنې د لړۍ یو کړۍ وبلله. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ دغه ولایت په عینومېنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل سوي غړي ارمان لوړی د جنازې غیابي مراسم ترسره کړه. دوی د ارمان لوړی وژنه د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو د وژنې د روانې لړۍ یو مثال یاد کړ او ګاونډي هیوادونه یې د پښتنو په وژلو او زورونو تورن کړل. د کندهار اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې د پښتنو د حقونو د دفاع په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا ټول افغانان سره یو چې هم به سوله چې افغانستان ته راځي، هم به لرو پر پښتانه سره یو کېږي. په ان چې پاک د چا پلار یې نسي ختمولی.
ټول د موږ رونه دي، که لر دي او که بر دي. نن موږ د ارمان جنازه جګو، د ارمان رونی که موږ دې په ژوند دې نه دفاع کړی وای، په ژوند مو دې دغه غږ بدرګه کړی وای، ترې یو ځای مو رسولی وای، نو بیا به ان شاء الله تعالی داسې حالات نه بل حالات بو.
داسې ډیر اتلان مور کړی او دام د انګریزان د لاس ور کړی او دام مرمز ډول شته سوی دي. دا موږ په کلکه غندو مارګ پر انګریزانو، مړی دې د افغانستان دښمنان.
د ارمان لوڼی له وژل کېدو وروسته د افغانستان په ځینو شهرونو، د متحده ایالاتو په پلازمینی او په ځینو اروپایي شهرونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې سوي. اعتراض کوونکي چې لا یې هم شمېر زیاتېږي، د ارمان لوڼی قاتلونو ته سزا غواړي او وایي چې په دې اړه باید سمدستي پلټنې وسي. ارمان لوڼی د شنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې کور ته د ستنېدو پر مهال د پاکستاني پولیسو له لورې وبجل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو د هغه ډلهیز اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو یې د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. فرانسه، جرمني، برتانیا، ډنمارک او یو شمیر نور هیوادونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې دا اقدام یې کړی. له بلې خوا د کاناډا صدر اعظم د لیما د غړو په یوه بیړنۍ غونډه کې ویل چې هیواد یې د وینزویلا خلکو ته د بشردوستانه مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. نوموړي په یوې اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. یو شمیر اروپایي هیوادونو وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نوي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یې ضرب الاجل پای ته ورسېد. دوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړی و چې نوي انتخابات وکړي. روسیه چې په وینزویلا کې د دغه بحران له پایله یې د مادورو ملاتړ کړی، د اروپایي هیوادونو پر دې اقدام سخت انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم بیا اعلان کړی چې د وینزویلا خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته کوي. جاستن ترودو تیره ورځ د کاناډا په اوتاوا ښار کې د لیما ډلې د غونډې پر مهال دا څرګندونې وکړې. دغه ډلې چې د کاناډا او دولسو نورو لاتین امریکایي هیوادونو جوړه ده، د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه دا غونډه جوړه کړې وه. جاستن ترودو په دې غونډه کې له ګوایدو څخه د کاناډا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ.
We convened this emergency meeting following the latest.
دوی موږ د بیرنی غونډه د وینزویلا د ورستۍ پیښو وروسته جوړ کړه. کاناډا تیرونی له نورو متحدینو سره یو ځای سو او د ملي اسمبلی مشر خوان ګوایدو چې په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی وو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه رسمیت پیژن. ما پرون له ګوایدو سره خبرې وکړې او خوشیم چې شخصا می د کاناډا ملاتړ هغه ته ورساوه. فرانسه هم له غوی ودونو د چی خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له رادیو فرانسې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په وینزویلا کې دیموکراسي د انتخاباتو تر سره کېدو له لارې راتلای شي.
Notre point de vue c'est de dire nous constatons le refus.
زموږ پام دی چې مادورو د بیړنیو انتخاباتو غوښتنه رد کړه. هغه انتخابات چې کولای شي وضعیت آرام او عادي کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو. خو اوس پام وکړئ د دې خبرې مجلې په دې برخه کې لنډو خبرونو ته. په کابل کې یوې محکمې پرون د اتو طالبانو په ګډون 21 کسان د کابل پر انترکنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د زندان په بیلابیلو دورو محکوم کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي او نن به وروستی فهرست اعلان شي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. چارواکي وایي چې کورنی بیزای شوی لزیات ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت د پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو په یو بیان کې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې ورته اقدام وکړي. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په سوریه کې د امریکا د کورد متحدانو لخوا نیول شوي بهرني جنګیالي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي او هلته تحقیقات ترې وکړي.
دا ژوند رنگونه.
قدر من دوستانو، سړه هوا، ګرمه خونه او د زعفرانو چای بیل خوند لري. نن موږ غوښتل چې د زعفرانو په اکله تاسو ته د ژوند په رنگونو کې معلومات درکړو. په دې اکله د سوداګرۍ د خونې له مرستیال خان جان الکوزي سره خبرې کوو. په پیل کې به په خپله د زعفرانو د قیمت په اکله راته وایي.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، یو $1200 رسیدلی دی.
کوس درته وایي چې د تاسو او طاق او کسانو ته چې دوی زعفران کری څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړي او په راتلونکي کې تشویق سي دي کارته.
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړل ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې تر یو اندازې حل شوې دي، مګر تر ډېرې اندازې اوس هم ستونزې شته دي. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بیلملي او منطقوي او داخلي نمایشګاو کې چې دایریږي مونږ د لسونه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بیلملي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کېږي. سږ کال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوی دي چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې په خوا به دا نه و.
په کوم شمیر بزګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار موندنه کړي او هغه عاید چې لاسته راغلی د څه ارقام راته ویلی سي چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو له اړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نصر احمد الکوزی له هلمند نه لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سولې د خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور پیدا شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کومې غونډې چې په مسکو کې کیږي ګټه نه کوي ځکه اصلي لوری یعنی افغان حکومت برخه نه پکې لري. سوله خوشي له کندهار لیکي طالبان سوله نه کوي، دوی غواړي ناورین رامنځته کړي، کنه نو ولې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي؟ شهید زاده د زابل له خاک افغان نه لیکي، په مسکو کې د افغانستان د مختلفو غورزنګونو او قشرونو او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د هیواد د اشغال د پای ته رسولو او نورو ناخوالو په اړه د بحث لپاره رابلل شوې غونډه یو مثبت خوځښت دی. لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې